اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا شر الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځي څلور بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې 23 نیټه ده. په دې غړي کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو، همداراز ریپورټونه هم لرو، مرکې به هم دراورو او نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه کوو او په وروستۍ نیمه کې اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل د مزنګ چوک ته د شهیدانو چوک نوم ورکړه. کوریډور فرنٹ په کاشرګوا د اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د حقونو په هدف تحریک شروع کړی دی او د ترکی چارواکو د پوځي کودتا د هسې په تړاو فتح الله ګولین ته نږدې یو لړپړی چارواکی نیولې دی. دا خبرونه تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل د مسنګ چوک ته د پرونی په خیرستو د شهیدانو چوک نوم ورکړی. د کابل په د مسنګ چوک کې پرون د روشنایي غورځنګ د مظاهرې پر مهال په بریدونو کې اتیا تنه وشل شو او 231 تنه نور زخمیان شول. لارک څخه نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ولسمشر لخوا د مسنګ چوک ته د شهیدانو چوک نوم ورکولو مقصد دا دی چې راتلونکي نسلونه د جمهوریت په برخه کې د دې هېواد د خلکو قربانۍ هېرې نه کړي. هلته ولسمشر اشرف غنی تېر ورځ د ټلویزیوني وینا پر مهال دا برید په سختو ټکو کې غندلې دی او نن یې ملي ماتم اعلان کړی.
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمن یم. د یو باصلاحیته کمیسون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي.
د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د کابل پرونی خونړی بریدونه په سخت ټکو غندلی. د وزیر اعظم له دفتره پرون مشال ریډیو ته استول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نواز شریف او ولسمشر مومنون حسین د کابل بریدونو د قربانیانو له کورنو سره خواخوږي ښودلې او ټینګار یې کړی چې ترهګري یو مشترکه دښمن دی. د خیبر پختونخوا سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ نن د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې لپاره تحریک پیل کړ. دوی دا تحریک د کرک ضلع نه شروع کړی. د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود نن مشال لیډیو ته ویل که څه هم صوبای حکومت او سیاسي ګوندونه په دې معامله غلي شوي، خو دوی به خپل تحریک ته دوام ورکوي. بلخو مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې اقتصادي راهداري کې به ټولو صوبو ته حقونه ورکوي، خو خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې په دې اړه تحفظات لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د بدلون منصوري ورکړي چې په نتیجه کې باید د ضلع او تحصیل ناظمانو انتظامی اختیارات نورم زیات شي. نوموړي تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا فیصله د مخالفه ګوندونو سره په ګډه کړي. هغه زیاته کړه
دا ټول اختیارات چې کوم صوبې سره نو کوم سره د پولیس خلاف اختیارات نو چې دی خلاف موږ انکوایری سره کولای شو، هغه اختیارات هم دی ته لاړو. کوم سره د افسرانو یا د لاندې افسرانو د ترانسفر پوسټینګ باره کې موږ سره دا اختیار نو هغه هم دی ته ورکل او دغه سي 30% فند 33 ارب روپۍ په پاکستان کې مخکنی ځل دام دی ته لاړو.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال په مئی میاشت کې د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات شوي وو او د هغې راسي منتخب نمایندګان وخت په وخت د اختیاراتو او ترقیاتي فنډونو د نشتوالي ګیلې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د فنډز د کمی له وجې د جنکو لپاره د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن په نوم د جوړ شوو شاوخوا 300 کالجونو بندولو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالج یو چارواکي آصف باغی نن مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د دوی کالج تیر کال بند کړی دی چې له وجې د سکول د سلګونه جنکو تعلیم اغېزمن شوی دی.
دغه زما خیال سره 70% سټوډنټانو اغي ایجوکیشن کنټینیو نه کو اغي ال بریک اپ شو او موجوده دا چې کوم د صوبایي وزیاله د دې تکرنشیب دی د بدنیته په بنیاد باندې دی دا یو سازش شروع کړي موجوده حکومت په دې کې مکمل ناکام شو. تاسو دا واقعي انقلاب دی او تبدیلی دا ایمرجنسی په نوم باندې تاسو دا نه غټ د تعلیم قتل وله وکړو.
بلخوا سره سی وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته ویلي و چې په دې مسأله به له لوړ پوړو چارواکو سره غونډه کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د زابل والی بسم الله افغان مل لیوی وسلواله حمله روغ وتلی د زابل د والی بیان ګل اسلام سیال نن مشال ریډیو ته ویل چې په والی سو شبي مخ کې د زابل کابل په لوی لار په شاجه او لسواله کې وسلوال برید شو چې نوموړي ته پکې سیان نه دی رسیدلې الته د جوستان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان سوکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ پنخته کې د طالبانو یو کمانډان او څلور وسلوال وژل شوي د جوستان والی محمد رضا غفوري نن مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو تیر شپه د شاد ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو په پوستا حمله کړې چې په جوابي برید کې کاري صدر او څلور ملګري یې وژل شو د ترکی چارواکي وایي مذهبي عالم فتح الله ګولین ته نږدې هغه لوړپوړي چارواکي نیولې دي چې انکرا ورباندې د دې میاشتې د پوځي کودتا د هڅې تور لګوي چارواکي وایي هلهنسي چې د فتح الله ګولین د خلاصي په توګه هم یادېږي پرون په تربزون صبح کې ونیول شو چارواکي زیاتوي چې هلهنسي د 15 جولای د پوځي کودتا د هڅې نه دوه ورځې وړاندې ترکیې ته داخل شوی و د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوا بلتون پالو پر ضد عملیاتو کې په تیرو 40 ساعتونو کې شپږ اوکراینی سرتیري وژل شوي دي د ولسمشر پترو پوروشینکو په سی بیان الکساندر موتوزیان نیکن ویلي دي چې د پدې پیښو کې دیارلس سرتیري زخمیان شوي هم دي او نن د عراق سرخر بغداد کې یو ځانمرګي بریدګر د پولیسو د پوستې خوا ته چاودنه کړې چې پکې یو شمېر کسان ته مرګ ژوبلا وختې ده بېلابېلې رسنۍ د عراقي چارواکو په حواله لیکي چې په دې برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او د شلو نه زیات ژوبل شوي دي هلته د هسپتال یو چارواکي اسوسیټډ پرس ته ویلي چې په وژل شوو کې درې پولیسوال هم شامل دي دا پیښه چې د شیاګانو په سیمه کې شوې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورډل چني ساجن وړاندې کول تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ په دې غړي کې د نو ریپورتونو ترڅنګ اوري د کابل په دې مزنګ کې د پورونی ځنوجن کې بریده روس افغان ولسمشدن پټول هواد کې ملي ماتم اعلان کړي ولسمشرو ویل زه په دغه بریده کې د شهیدانو د والدینو په شان دردمن يم
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم
د پاکستان وزیر اعظم هم دغه بریده غندنه کړي او د کاریډور فرنٹ تحریک مشر د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د پښتنو او بلوچو د حقونو ترلاسه کولو لپاره د نن تحریک شروع کړي
د دې په نن ان شاء الله احتجاجي جلسه په سخت نظر دي کرک کې کیږي او هغه کې به د کرک کام ټول نمایندگان ولسی ډلې او سیاسي ډلې ټول سیاسي ډلې به ان شاء الله حاضر وي
خبر پښتونخوا حکومت د فرنټیر ایجوکیشن په نوم د جنکو د یو شمېر کالجونو تړلو پریکړه کړې د دې کالج یو انتظامی مشر اوس د کوونکو وایي
د دې کې زما سره تر 70% سټوډنټانو هغه ایجوکیشن کنټینیو نه کوي هغه الته بریک اپ کوي نو ایمرجنسی په نوم باندې راته خو ځان غږ د تعلیم قتل ولې 18
کالج ایبن کندنګ د بریو غټ لوسی
رہے او دنن په باختر ستوري خبرونه کې د یو انجروز نن ته تون ریپورت اهم زې شوی
تصاویر داسې ګورو چې ټول د سولې په باره کې دي چې باید زموږ هیواد ته هیله د ټولو هیله همدا ده چې زموږ هیواد ته سولې راشي
نور هم یو شمېر بوټونه درول ماشال لړی اوس راوس نو زه خبرونی لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د کابل په دې مزنګ سیمه کې په پرونی ځنوجن کې برید کې د وژل شو کسانو شمیر اتیا ته رسیدلی په دې چاودنو کې په لسګونه نور کسان جوبل شوي هم دي افغان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړي ولسمشر غني ژمنه وکړه چې د پیښې د قربانیانو بدل به واخلي ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د جنبش روشنایی پر لارون وشوه جنگی جرم او د نه منلو وړ عمل بللې په همدې حال کې افغان حکومت تر راتلونکو لسو ورځو لپاره پر عامه غونډو او لاریونونو بندیز لګولې تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد په دې رپورت کې ورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ په واخلي ولسمشر دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنۍ پر لاریون ځانوژونکي برید کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او 230 نور ژوبل شول
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمن یم. د هرې کورنۍ چې نن عزیزان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي په غم او درد کې شریک یم. ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پیښې په اړه یې د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
دیو باصلاحیت کمیسیون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغه راز نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنی غړو او پلویانو د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره د لاریون تنظیم کړی و. د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي دریو ځان وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنی پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وویشتل شو، د بل چودونکي مواد منفجر نه شول او دریم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوزو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرونی برید د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی برید بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله په شدید ټکو غندلی او ویلي دي چې دا پیښه د دې ښکاره نښه ده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا برید جنگي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلی او هغه یې بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کابل کې پرونی خونړی ځانمرګي برید غندلی. نوموړي د پیښې قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ټینګار یې کړی چې ترهګري یو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې باید په شریکه جګړه او شریکې هڅې وشي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې پاکستان ترهګري چې په هره بڼه او شکل وي په کلکو ټکو غندي او له افغان حکومت سره هر قسمه مرستې او ملاتړ ته تیار دی. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې پر هزاره ګانو د خونړي ځانمرګي بریدونه په کلکه ټکو غندلي، د قربانانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې او د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې د افغان حکومت سره د مرستې په لړ کې چمتووالی ښودلی دی. د ښاغلي شریف له دفتره په دې اړه په یو خپور شوي بیان کې راغلي، ترهګري یو ګډ دښمن دی چې پر ضد باید ګډه جګړه او شریکې هڅې وشي. ترهګر هیڅ عقیده نه لري او انسانیت ته هیڅ ډول درناوی نه کوي. د دوی دا ناوړه عمل باید په اوسپنیزو مټو وځپل شي. ښاغلي شریف همداراس یو ځل بیا ټینګار کړی چې هوا د هر ډول ترهګري په کلکه ټکو غندي او په خبره یې پاکستان تل چمتو دی چې د ترهګري او بنسټ پالنې د پدیدې د ریښې ویستلو په لړ کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د عامو ملکي وګړو پر مظاهرې ځانمرګي برید شوی چې مسؤلیت یې د داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی دی. داعش چې په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې سر راپورته کړی، تر دې دمه دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ نیولي، زرګونه خلک یې په خپلو بېرحمیو د کور اور پرېښودو ته اړ ایستي او په سلګونو بېګناه خلک یې وژلي دي.
تاسی ریپورت واوریدو. همداراز دلته کې یو بل ریپورت هم لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ داسې سند په لاس نه لري چې ثابت کړي پاکستان د حقانی شبکې او د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد عملیات کړي وي. ښاغلي غنی د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي او برملا غونډې جوړوي خو پر وړاندې یې اقدام نه کیږي. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو بیرته خواله د ترګری پر وړاندې د پاکستان پر عملی اقداماتو پورې مشروط بولی. تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورت کې ورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې او په وزیرستان کې هم چې کوم عملیات کړي حقانی شبکې هدف نه و. محمد اشرف غنی د پاکستان له جی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغان ځواکونو یولس ځله د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات کړي خو د پاکستان د ورته حمله هیڅ ثبوت نه لري. په دغه مرکه کې چې د یک شنبه په شپه خبره شوه، ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان له دې کبله انتقاد کړی چې په خاور کې حقانی شبکه او د طالبانو مشران آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي.
Can anybody deny that there are Taliban offices in Quetta?
دا خبره څوک راوړلی سي چې د طالبانو دفترونه په کوټه کې دي؟ تاسو ورسي هلته له طالبانو سره خبرې وکړي. کای ادرس وړي زبیدار کړم. طالبان په آزاد توګه استخدام کوي. مالی او لوجستیکي ملاتړ کوي. موږ ول سره پر فضل الله بمباري کړي. دا چې هغه وساوي لري زما مشکل نه دی. آیا تاسو د قانی شبکې مولا عمر او مولا منصور پر ضد د کومې حمله بیلګه راښودلی سي؟ منصور له کراچۍ څخه د پاکستان په پاسپورت سفرونه کول. آیا فضل الله په افغاني پاسپورت له کابل، هرات یا کندهار ته سفر کوي؟ وګورئ، کله چې هغوی ټپیان سي درملنه کیږي او په اسلام آباد کې غونډې جوړوي.
له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې طالبانو د حمل په یو دیرشمه د کابل په محمود خان پله کې خونړۍ حمله وکړه. وروسته افغان ولسمشر د پاکستاني چارواکو پر وړاندې خپله لهجه توند کړه او د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. له دې حملې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نور له پاکستانه د سولې هیله نه لري، خو دا ترې غواړي چې د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه مخالفین وځپي چې د سولې مخالف دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له جنوس سره په مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ولسونه سره ورونه دي، خو له حکومت سره به یې هغه مهال اړیکې ښیي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
لومړی قدم دا دی چې دوی باید د معلومو تروریستانو په لټه کې سي. دا معلومه خبره ده چې که دوی د ترهګرو په وړاندې عملي اقدام ونه کړي موږ باور نه کوو. دویم قدم دا دی چې دوی باید د څلور اړخیزو غونډو ژمنې عملي کړي چې هغه د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو مخالفینو موضوع ده. هغه مخالفین چې سوله نه غواړي باید له پاکستانه بهر کړی سي.
ولسمشر په خپله دې مرکه کې ویلي د افغانستان بهرنۍ پالیسي مستقله ده او له هر هیواد سره یې اړیکې په بل هیواد بد اغیز نشي کولی. له پاکستانه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عملي همکارۍ غوښتنې له ډېرې پخوا څخه تکرارېږي، خو تر اوسه د افغان چارواکو په باور څرک نه لیدل کېږي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګرځئ. زو په خبر تا د کریډور فرنٹ تحریک مشر د پاکستان او چین ترمنس په اقتصادي راهداري کې د پښتنو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لننه د کرک ضلع نه تحریک شروع کړی دی. د کریډور فرنٹ مشر ډاکټر سیدال مسعود نن له مشال سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره نړیوال عدالت هم تللی شي. له نوموړي سره زموږ همکار ګلیاز مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دا تحریک له کومه ځایه پیلوي او تر څو به دوام ولري. نو په ځواب کې سیدال مسعود وایي
دے دے نن ان شاء اللہ احتجاجی جلسہ پتخت نظرتی کرک کی اور پاگے کے بعد ایک کرک کام ٹول نمائندہ گان اولسی ڈلے اور سیاسی ڈلے ٹول سیاسی ڈلے ان شاء اللہ حاضر بھی داغاب ترغے پور بیا بنور ضلعوں کے کو جلسے نن امید دا دے چی کرک کومبا اور اہم اعلان کئی.
ڈاکٹر صاحب کدارت لگ تفصیل راکئی چی استاسی چکم دا تحریک شروع کوئی دا با سو پڑاؤ کی وی او پا کم کم ضلعوں کے بتا سے نور ہم احتجاجی جلسے یا غنڈے کا وی
پدے کے جی دے صوبے خیبر پختونخوا ٹول ضلعوں کے دے بلوچستان ٹول ضلعوں کے فاٹا کے او پا خصوصی توگا پا تاکوٹ کے پا شلم اگست دو سن امن تاریخ ورکڑ دے تاکوٹ اغزے دے چی دے کم نا هغه شپږ شله کیلومتر د کریډو سړک به جوړیږي چې د کم د پاره ځمکه تر اوسه پورې نه ده اغېستې شوې او موږ دا وایو چې دا ځمکه موږ نه ورکوو تر څو پورې چې زموږ کریډور اته څه لیکل شوي وو
ڈاکٹر صاحب کدا رت ہوئے د خیبر پختونخوا حکومت تاثر کمی جمنی کڑی بی یا سیاسی گندونا پدی مانی چې پخوا من قتل ډیر زیات چټکو په دې اړه مانی بی بینډم راتل تاسو سره به مرسته هم کولا اغي تاسو سره اوس هم ولاړ دي کنه
دا ډېر هم سوال دي اوس هغه نمونه نه دی ولاړ خو مونږ د هغه ګلا یا بودی په سبب را ده نه وایو مونږ چې دا کام ته لاړ شو او د دې کام نه چې کله یو کامیر ول راشي نو دمز مونږ خپل د کام وطن خلک دي پر شټکم د دې وطن دي اسمن یار ولی خان د دې وطن دي مولانا فضل الرحمن د دې وطن دي ان شاء الله تعالی دی با ټول د ځان سره اخلو او دا وزیر اعلی صاحب خپل زمونږ د کریډور کنونشن کې دا اعلان کړو چې کریډور زمونږ نه شو نو د ایچا به نه شي. دا ویلي وو چې زه به دا التزام مکه د اغستو لپاره نه ورکوم. نو امید دا دی چې دی بس د خپلو وعدو نه نه لرې کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو له ډېرې مودې راهیسې د دې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د حقوقو لپاره مبارزه کوي، آیا تاسو څه ګڼئ چې دا تحریک به اثر ولري او کنه؟
اول خدا دا چې زموږ سره دا لار دا چې د تاکور د هویل د شپږ شل کیلومتر سړک نه ورک، نو دی به په کومه لاره بوزي؟ دی به زموږ خبره خامخا مني. دویمه خبره دا ده چې د کاریډور په حواله سره چې کم دی د څلور زره شپږ سوه ارب روپۍ قرضې اخیستي دي، یعنی دا به چې زموږ نه دی رضې مونږ پیسې ولې ورکړو. درېیمه خبره دا ده چې زموږ په دې کاریډور په حواله سره او د دې د ماحولیاتو په حواله سره مونږ بین الاقوامي عدالت هم تلی شو. د دې په حواله سره ډېر شیونه کولی شو، یعنی داسې اوس هم داسې نه ده چې ګنې دا بالکل رانوتښتېدله، یعنی راویوړی شو نه دي. اوس هم دا وخت دی که کام راویښ شو نو د کام دپاره بیا هېڅوک هم د هغې په لاره کې دیوال نه شي جوړېدی.
نو د کریډور فرنٹ تحریک مشر سید علام مسعود په پیښور کې د دوی سره زموږ همکار ګلیاز پر دې اړه خبرې کړې وې چې سید علام مسعود وایي چې لالن د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کریډور په برخه کې د پښتنو حقوقو ترلاسه کولو لپاره تحریک پیلوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړیو ته وګستې اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د فرنټیر ایجوکیشن په نوم د جنکو د یو شمیر کالجونو تړلو پریکړه کړې. که څه هم حکومت وایي چې دغه پریکړه یې له دې وجې کړې چې د دوی سره د فنډونو کمی دی، خو بیا د کالج انتظامیه او همداراز دغه کالج زده کوونکي وایي چې له دې ګام سره به د دوی تعلیم اغیزمن شي، او همداراز که یو خوا به له دې سره د یو شمیر جنکو زده کړې هغه په ټپه ودرېږي، نو بل خوا هغه جنکۍ چې اوس هغوی په دغه کالجونو کې زده کړې کوي د هغوی تعلیم به په نیمایي کې پاتې شي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر جان په دې رپورټ کې.
پیخور نوتیه کې د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالج یو انتظامی مشر اسف باغی مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې دوی کالج تیر کال بند شوی دی چې له وجې د سونو جنکو سبق اغېزمن شوی دی، او دوی د پاکستان تحریک انصاف کوند حکومت د تعلیم ایمرجنسی د دې ګام له وجې دروغ وبلله.
د دې کې زما خاطر 70% سټوډنټانو اغېز ایجوکیشن کنټینیو نه کو اغېز الټا بریک اپ شو، او موجوده دا چې کوم د صوبایي وزیرالا د دې پټن شیب دی د بدنیته په بنیاد باندې دی دا یو سازش شلتره. موجوده حکومت پدې کې مکمل ناکام شو، او دا چکم د ایمرجنسی نه پېښې په صوبای خیبر پښتونخوا کې تاسو دا واقعي انقلاب دی او تبدیلی ده. نو ایمرجنسی په نوم باندې دا تاسو دا نه غټ د تعلیم قتل ولې وکړو.
حسینه بشیر چې هم د دغه کالج نه زده کړه ترلاسه کړې دي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ماسې هم کم دی، خو داسې ګامونو سره به د دوی شره نور هم کم شي. نو باید حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي او دوی ته پنګې یا فنډونه ورکړي.
دې وجه باندې وایي چې موږ سر بجټ نشته، فیمل سره لرې لو یا بهر لو اجازت نہیں سوچو کہ دا فیمل کالج دی صرف دی کہ خپل مطلب ہر چا خپل خوین دی لوریاں نے ایڈمیشن ورتا کڑو 18 کالج زئی بن کلن داں دا پر یو گٹ لو سر ال کے پی کی چتا ز خپل اندازو کہ 18 کالج دی ز 1500 تاسو دا یو یو کالج اور دی کہ دا سیکنڈ ایئر ہم کلاسز شروع دا فورتھ ایئر ہم نو اسٹاف شو کنا دا فورتھ ایئر اور سیکنڈ ایئر والے جن کے بچر دی تھرڈ ایئر اور مائیگریشن کے خدا سیکنڈ ایئر فورتھ ایئر چکم شروع دی اگے بس کیں
ولے پدڑا مو چکلا دا خیبر پختونخوا دا حکومت وے مشتاق غنی او بیا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، نو د هغوی د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. ولې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په دې باب له ویلي چې په دې اړه باندې به دوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره خبرې اترې وکړي.
موږ په دې باندې یو فل پلیج میټینګ راوغواړو. دا خبره ما ذهن ته رارسېدلې ده، موږ ایجوکیشن او زه به سی ایم سی په نوټس کې دارا ولو، او موږ به ای پی ایف کالجونه بندولو په ځای باندې سنتن کوو. هغه زموږ ضرورت دی، هغه زمونږ یو پورا بوج کم کړی دی، لہذا هغه موږ د ختمولو په ځای انکرج کوو، سټنتن کوو.
د پامړله چې دغه فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالجونه کال 2000 کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړ شو چې پکې په زرګونو زنانو تعلیم ترلاسه کولو. ولې موجوده د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د فنډز نه لرلو له وجې دغه کالجونه د بندولو پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اردونکو د بلوچستان حکومت ویلي چې د صوبې په مرکزی ښار کوټه کې د سلو څخه زیات ښوونځي یا سکولونه داسې دي کوم چې د حکومت په کاغذونو کې شته خو په مځکه وجود نه لري. د دې تر څنګه 15,000 استادان تنخوا اخلي خو په سکولونو کې حاضري نه کوي. تفصیل له کوټې د ابترین په دې رپورټ کې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې سل ښوونځي یا سکولونه داسې دي چې هغه د حکومت په ریکارډ کې شته خو پر مځکه باندې نه میندل کیږي. د خبره د تعلیم صوبایي سکتر ډاکټر عمر بابر د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده.
د موږ سره 12,000 سکول دي سرکاري آس پاس، یعنی 15 کم یا زیات. په دې کې په کوټه کې دغه ځای معلوم شو دي اراؤنډ 100 سکول داسې دي چې هغه لوکیټ کیږي نه، یعنی دا دي چې هغه چې دغه اگینست کم ایڈریسز لیکلي دي دې چلته ورغلي دلته هغه سکول نه. نو اوس دا دی یا ایڈریسز چینج شوي دي یا په پرایویټ بلډینګس کې دا سکولونه اسټابلش شوي وو، بیا اوور د ټایم مکانې مالک دغه ځای په خالی کړو دوی یو بل بلډینګ ته شفټ شوي دي. نو دا اوس موږ پلټنه کیو چې موږ دغه سکولونه آیډینټیفای کړو چې دا چیرې دي. په دې کې به یقینا ځینې ګو سکول زمي.
د نوموړي په وینا چې په صوبه کې دا وخت 15,000 استادان تنخواوي یا معاش اخلي خو په دوی کې یوازې 4,500 وکار ته راځي او نور لا تر اوسه لا درک دي.
چې ګوا یو سړی انډرایډ په لاس کې دي دغه اوس سکول ته ځي. د سکول یو پروفایل له ما سره پر مایس باندې لګېدلی دي چې په دې سکول کې فار اگزامپل 30 ټیچرس دغه سړی هلته ورځي ګوري چې وګدر 30 ټیچرز هلته شته او کنه، بیا ماته دی بیرته رپورټ راکوي. نو ماته دا اندازه لګېږي چې مثلا د سنکشن سټرنت اگینسټ د څومره خلکو نمونه دي، څومره خلک تنخواه اخلي، څومره خلک ډیوټي کوي او څومره خلک پر کور نه ځي، د دې فرق کوي. نو دغه سیستم چې دی اوس شروع شوی دی، موږ ګریجولي دغه سیستم انریچ کوو.
د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی بابر وویل چې په بلوچستان کې نږدې 15,000 ماشومان او ښوونځي ته ځي او 9,000 ماشومان لا اوس هم د سکول د باندې ګرځي.
داسي تفصیل داسي دي په سرکاري سکولو کې 15,000 سټوډنټس دي هغه انرول دي. په پرایویټ ادارو کې چې تعداد دي 2,000، په هغه کې 3,000 سټوډنټس دي هغه انرول. په مدارس کې 4,000 تعداد دي سټوډنټ، 3,60,000 انرول دي. د بي اي اف سکولز دي تعداد دي د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن چې تعداد یې 400 دي، په دې کې 1,500 سټوډنټ انرول. د یونیچار سکولونو دي 40، په دې کې 18,000 سټوډنټ انرول.
د تعلیم سکتر زیاته کړه چې په صوبه کې نږدې 4,000 دیني مدرسې دي، په هغه کې یوازې 800 مدرسې د حکومت سره رجسټر دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. ترکی حکومت پاکستان ته خواست کړی چې په ملک کې د فتح الله ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکي ټولې تعلیمي ادارې بندې کړي. یادوي چې ترکی حکومت په ملک کې د ناکامه پوځي بغاوت تور په فتح الله ګولن لګوي خو ګولن دغه تورونه ردوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی وای چې په اسلام آباد کې د ترکی سفیر صادق بابر مطبوعاتو ته وویل چې حکومت یې ټولو ملګري ملکونو ته خواست کړی دی چې په خپلو ملکونو کې د ګولن ګروپ د هلو زلو مخنیوي وکړي. د ترکی د سفیر وینا وه چې په پاکستان کې د ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکو ادارو په حق لای حکومت پاکستانی چارواکو سره په تماس کې دی. د ذکر دا چې په پاکستان کې د یاد ګروپ تر لاندې پاک ترک سکولونه چلیږي. د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخ چې دا وخت د یاد ګروپ د اسلام آباد په ګډون د ملک په ځینو لویو ښارونو کې قریبا 28 سکولونو کې د 10,000 پورې طالب علمان زده کړې ترلاسه کوي. څومره امکان لري چې پاکستان حکومت به د ترکی دغه غوښتنې ومني؟ د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر قبله ایاز:
د پاکستان او د ترکی یو ډېر ښه تعلق دی، بالخصوص په پنجاب کې د ترکی د حکومت مختلف پروژې داسې روان دي چې په هغه باندې د پنجاب حکومت ډېر انحصار کوي. نوما تخکاری داسه چې حکومت با لازمن سنس اقدام خو کوي، خو شاید چې یکدم دا سکولونه بند نشي ځکه چې په دې کې هزارها بچي سبق وایي. خدا امکان شته چې ورو ورو مرحله وار به د ګلن تحریک زیر اهتمام پاک تو سکولونه چې دي د هغه حوصله شکنه اقداماتو خطر راشته.
د تعلیمي چارو یو بل کارپو شیر عالم شینوار وایي:
پاک تر سکولونه او یا د نړۍ ادبي سرگرمي په دې کې دي، دا کومه
یاد
دیوی چې دروانی میاشتې 15 منټې پښپا په ترکی کې د فوز ایوی ډلې په سرکاري ټی وی قبضه وکړه او له هغه ځایه د مارشل لا اعلان وکړو چې ورستو د ترکی صدر ویډیوئی پیغام د لارې په خلکو غږ وکړو چې لارو کوڅو ته دی راووزی. د پیغام لخ پرېدو سره سم په مختلفو ښارونو کې خلک لارو ته راووتل او کودتا یې ناکامه کړه.
تاسو ته احمد الله رپورټ اوریدو. وخت شو دی 4:00 لانی سجمله د خبرو لنډی جوړ.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل د مسنګ چوک ته د پرونی پیخرستو د شهیدانو چوک نوم ورکړ. د کابل په د مسنګ چوک کې پرون د روشنایي غورځنګ د مظاهرې پر مهال په بریدونو کې اتیا تنه وژل شوي او 211 نور زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا سیاسي اتحاد او کوریډور فرنټ نن د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې لپاره تحریک پیل کړ. دوی دا تحریک د کرنسی لینا شروع کړي. د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم محسود نن مشال ریډیو ته ویل کسم صوبای حکومت او سیاسي ګوندونه په دې معاملې غلي شوي خو دوی به خپل تحریک ته دوام ورکوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د مقامي حکومتونو په قانون کې د بدلون منصوري ورکړي چې په نتیجه کې باید د ضلع او تحصیل ناظمانو انتظامي اختیارات نور هم زیات شي. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا فیصله یې د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت د فنډز د کمی له وجې د جنګو لپاره د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن په نوم د جوړو شوو شاوخوا 300 کالجونو بندولو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالج یو چارواکي آصف باغی نن مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د دوی کالج تیر کال بند کړی دی چې له وجې د سلګونو جنګو تعلیم اغېزمن شوی دی. د زابل والی بسم الله افغان مل له یوې وسلوالې حملې روغ وتلی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیالن مشال ریډیو ته وویل چې بسم الله په شاجی ولسوالۍ کې د یو جمعه د پرانستې لپاره روانو چرو باندې په لاره برید وشو. د ترکی چارواکي وایي مذهبي عالم فتح الله ګلین ته ریستې هغه لوړپوړي چارواکي نیولې دي چې انکرا ور باندې د دې میاشتې د پوځي خودتا د حسید تور لګوي. د هلهمسی نومېږي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیګنوسکالو پر ضد عملیاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ اوکراینی سرتیري وژل شوي او 14 زخمیان شوي دي. او نن د عراق سرخار بغداد کې یو ځانمرګي بریدګر د پولیسو د پوستې خواته چاودنه کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې پېښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
دا وانی سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیراج زهیر ته وښه.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وای د پاکستان او افغانستان په پوله د غوړ نظام جوړولو لپاره په کمی سلامتي کمیټې کې د شوی فیصلې په حق لکه سهم پوره او کره معلومات تر دې دمه مخې ته نه دی راغلي. خو تیر وختونو کې د لړ کې هلې ځلې خای چې حکومت څومره سنجیده دی. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان پوله تورخم باندې کلک او فعال نظام جوړول نه یوازې د پاکستان په ګټه کې دی بلکې د افغانستان په ګټه کې هم دی. نو پکار دی چې دې لړکی افغانستان کې هم غور وکړي شي ځکه چې د دې عمل نه با تر هغه کې تر ډیره حد کمې راشي او د افغانستان او پاکستان بل یو بل ګیلې هم ختمی شي چې اکثره وایي د یو بل د خاورې تر هغه راوړي. ادارې زیتوی په تورخم پوله باندې ترانسپورټرانو ته پښتنه حقیقت خودلو اجازه ورکول د دې خبرې دلیل دی چې د دې مسلې د حل لپاره د دوه خواو اتفاق موجود دی. نو په دې رڼا کې پکار دی چې دوه ملکونو سره کینی او د دې مسلې کلک حل رو باسی. ادریا اخری کې لیکي د افغانستان او پاکستان خلکو له یو بل سره خپلوي کړي او دوی د یو بل سره تګ راتګ هم کوي. نو په کار دا چې په اسانه طریقه د دوی د تګ راتګ لپاره هم یو لار رو وستلی شي ځکه چې دا یو اهم مسله ده او د لړکی پاکستان له ضروري اقدامات کول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادریا کې لیکي چې د جمعې پورس د بشري حقوقو لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټې کې تجویز وړاندې کړی شو چې د انسان پاکستانی گردو په غیر قانوني توګه د خرڅونکو په سزاګانو کې د اضافه وکړي شي او کوم بهر ملکیان چې دلته پاکستان ته د گردو اغستو لپاره راځي هغوی ته په ویزو ورکولو د بندیز ولګول شي. درې وړاندې لیکي چې په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین دړک ورکړه کچری په دریو میاشتو کې دا مسله حل نشوه نو هغه به نور په دې چوکۍ نه پاتې کیږي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې د گردو کاروبار له یوې مودې راهیسې را روان دی چې پکې د غریبانو گردې په ارزان نرخ اخیستل کیږي او په ګرانو بیو خرڅول کیږي او په دې جرم کې د نورو خلکو سره سره ځینې ډاکټران هم ککړ دي او ځینې وخت خو داسې کیسونه هم مخې ته راغلي چې د یو غریب نه په بهانه باندې گردې ویستل شوي. دریا اخري کې وایي چې دا یو ډېر ناوړه کاروبار دی، باید چې په وفاقي کچ باندې د دې نوټس واغستې شي او په دې کې ککړ کسانو ته سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ رادیو په پاکستان کې په ناموسی وجن او ای پی خبری اجانس بیا په سربیا کې د افغان او پاکستاني او پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه مقالې خپرې کړې. د دغه دواړو مقالو غټې برخې لګولې اسو.
د امریکا غږ رادیو وایس اف امریکا په خپل ویب پاڼه په پاکستان کې ناموسی وجنو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په هغه هیواد کې د ناموسی وجنو په اړه بحثونه له هغې وروسته زیات شوي کله چې د ټولنیزو ویب پاڼو مشهور اداکاره قندیل بلوچ خپل ورور د غیرت په نامه وژله. د بشري حقونو فعالان وایي د غیرت په نامه وژنې له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. دا مسله په هغه ټولنه کې ژورې جړلې لري. د بشري حقونو د سار ادارې یو کارکوونکی سروپ اجاز وایي چې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کیږي او داسې یو شمیر پیښې په رسنیو کې هم نه رپورټ کیږي. په مقالې کې راغلي چې د ناموسي وژنو قانون کې نیمګړتیاوې موجود دي چې قتل کوونکی کورنۍ معاف کولی شي او دې سره هغه سړی له سزا بچ شي. خو د پاکستان چارواکو د قندیل بلوچ کورنۍ له دې کار نه منې کړي دي. که څوم د بشري حقونو فعالان دا ګام استایلې خو له حکومت یې غوښتنه کړې چې په قوانینو کې بدلون راولي. بلخوا اف پی خبري جانس لیکي چې د سربیا پلازمېنې بلګراد کې شاوخوا 300 پاکستانی او افغان پناه غوښتونکو د لوږې هړتال شروع کړې او له هغه ځایه د هنګري پولې ته په دې هیله پیدل سفر شروع کړي چې هغه هیواد به ورته پناه ورکړي. دغه پناه غوښتونکو سره کمبلې او نور سامانونه دي او له ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره یې سرونه په تولیاګانو پټ کړي دي. له افغانستان سره تعلق لرونکي عبدالمالک خبري جانس ته ویلي چې دغه ډله هنګري پولې ته روانه ده او دوی د لوږې هړتال هم کړی دي. دوی هیڅ هم نه خوړل غواړي. د په خبره دوی دغلته د خوراک لپاره نه دي راغلي بلکې پناه غواړي. مالک زیاته کړه چې په خپل هیواد کې امنیتي حالات ښه نه دي او نه هم زده کړې کولی شي او دغه دواړه شیان په دې هیوادونو کې موجود دي. خبري جانس لیکي چې یو شمېر پناه غوښتونکي په سربیا کې ګیر پاتې دي ځکه چې هنګري هیواد داسې نوي ګامونه پورته کړي چې پناه غوښتونکو مخه ونیسي. خبري جانس د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار د شمیرو په حواله وایي چې شاوخوا 2800 مهاجرین د جمعې په ورځ سربیا ته رسیدلي دي. بلخوا د سربیا چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه 1,02,000 مهاجرینو نمونه ثبت کړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
لږ شپه کې درته د باختر ستوري اونځ خبرونه هم وړاندې کوو. خو دلته کې یو راپور لرو له هغې وروسته چې د خبر ایجنسۍ په باړه کې د برقمبر خیلو مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د نشئی توکو د کاچاکو د مخنیوي له چارو سره به مرسته کوي. د سیمې پر امنیتي پوستو د ښځو تلاشي کول تړل شوي دي. د قومي مشرانو همداراز پریکړه کړې چې د سیمې هر کس به 2,000,000 روپۍ جرمانه کوي چې په دولت ضد یا قاچاقي کارونو کې په لاس لرلو تورن ومندل شو. په دې موضوع د پاکستاني ډان ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې لهرم بچاورو.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې د برقمبرخیل قبیلې یوې نمائنده جرګې په باړه کې له امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته باور ورکړل چې په سیمه کې د غیر قانوني تجارت او سمګلینګ د مخنیوي په چارو کې به له حکومت سره مرسته کوي. د سیمې مشرانو تر دې مخکې پر امنیتي پوستو د ښځو د تالاشي کولو په خبره اندېښنه ښودلې وه. دا په داسې حال کې دا چې د تیر یوه کال په موده کې باړې ته د کډوالو د بیرته ستنېدو له وجې د سیمې پر لویو لارو د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. امنیتي ځواکونو بیا ویلي دوی شک لري چې ځینې برکې په سرونکې ښځې نه یوازې د مخادره توکو په قاچاق بلکې تر روسانو ته د ځانمرګیو واسکټونو او نورو بارودي موادو د رسولو په څیر کارونو کې مرستې کوي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله زیاته کړې امنیتي چارواکو په دې شرط د سیمې پر پوستو د ښځو تالاشي کول بند کړي چې ځایي قومي مشران به د ښځو په شمول د مشکوک کسانو حرکات څاري. د سیمې مشرانو ته البته ویل شوي چې امنیتي ځواکونه حق لري چې د اطلاع په صورت کې ځینې مشکوکه ښځې تالاشي کړي. له امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته د برکمبرخیلو مشرانو اعلان وکړ هر هغه څوک چې د غیر قانوني یا ریاست ضد کارونو تور پرې ثابت شو به 2 میلیونه روپۍ جرمانه کوي او کور به ورته سوځوي. لیکنه زیاتوي دې مشرانو وروسته د ملک دین خیل قبیلې له مشرانو سره هم کتلي او په سیمه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د ورته پریکړو وړاندیز یې ورته کړی دی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته وګورئ د مومندو په پلان غار کې د رباب، تبلې او باجو د سرودونو محفلونه جوړیږي. که څه هم د سیمې په نورو ځایونو کې داسې مجلسونه کم شوي خو د پلان غار اوسیدونکو خپلو حجرو کې داسې محفلونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال شانواس ترکزی یو دغسې محفل ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی چې په سندره پیلیږي.
په تانا نوی کلی پړانغار کې د نویس خان په حجره کې جوړ شوی سندریز محفل کې د سیمې ځوانانو، سپینګرو او محفل ته د 400 راغلي ملمنو شوقیانو ډېر سندرې وویلې. پړانغار د محمد ایجنسی هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو او که دوبره محمد ایجنسی ولس وغواړي چې رباب منګي او یا تبله باجه واوري نو د پړانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته مجلسیان لزان سره بوزي او د موسیقۍ اورېدو تنده ماته کړي. هم د دغه سیمه ودان عثمان خیل چې په خپل شاعرۍ یې لوی نوم ګټلی دی وای چې د هغه لیکلي شعرونه په نوي طرز موسیقۍ سره هم ویل شوي خو هغه په خپله دا د حجرې محفلونه چې ډېر ساده وي خوښوي.
هم دغه سی دا رباب دے کا ہارمونیم دے کا بل موسیقی یو تو کے دے نو دغه یو 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 جب دا او دغه بیا په هنرمن باندې ڈیفینڈ کئی چی هنرمن پاگی کی سوئی خلق تا او لکه زما په خیال ک تاسو داس یو خبر کوي نو هغه دومره اثر نه لري خو هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري.
او سازندگان هم د محمد ایجنسی د پړانغار دې سیمې ته پراتک ډیر خوشاليږي او نه خوخوي چې ګنه د محمد نور سیمو ته یا باجوړ ایجنسی ته لاړ شي ځکه چې د دوی په وینا هغه ځای کې ورته یو څو خطرې وړاندې وي خو دا سات هم حالات دومره ښه نه دي چې ګنې په آزاده پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي.
زما نوم محمد حیدر کزه مطلب داري چې زما زیات کردار د باجی او تبلې دي. مونږ ورته مینا ورکو لکه فنکار د مینې سره کاری نه نفرت سره نه.
د سندرو دا محفل د شپې تر 2 بجو روان وو او نه یوازې دا چې ګنې هنرمندانو سندرې وویلې بلکې د یادې سیمې د 15 زیاتو ځوانانو او سپینګرو هم لوبې، ټپې او سروکې وویلې او د دغه محفل نه یې خوند واخیست. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پړانګ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو
پښار لړیو ته وګسته اوس هم لجمري سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونه د باختر ستوري د باختر ستوري په دې خبرونه کې د مرحوم ملنګ جان په شاعري او د هغه د مزار په نړیدلې حالت یو ریپورت د وټل انزورګر الحمد الله ارباب د مرکه دویمه ورستۍ برخه او د یو انزوریز نندارتون ریپورت زه شوې دي د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به د ولسی او ملي شاعر ملنګ جان په شاعري او د هغه د مزار په ویجاړ حالت یو ریپورت ولرو بیا به د وتلي انزورګر عبدالله ارباب د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو انزوریز نندارتون ریپورت هم ولرو ریپورت ترازو د ولسی او ملی شاعر ارواخان ملنګ جان مزار شپتیرو کلونو کې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرمرو رغولې او په دې وروستیو کلونو کې له مزار څخه کتیبي نړیدلی چې رغولو ته اړتیا لري په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی او ژمنه یې وکړه چې د ارواخان ملنګ جان مزار به په اساسي توګه رغوي نور حال په ریپورت کې درکو مرحوم استاد ملنګ جان د افغانستان یو ولسی او ملی شاعر چې د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتون قوم د یووالي ترانې نظمونه او چاربیتې ویلې وي او ولسی له خپلو حقونو څخه خبر کړی و مرحوم ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ چمیار کلي کې خښته په تیرو کلونو کې مزار رغول شوی و خو په دې وروستیو کې پر مزار ولاړې کتیبې نړېدلې دي په همدې خاطر د اطلاعات او فرهنګ او پوهنې وزارتونو یو پلاوی ننګرهار ته راغلی و او د ملنګ جان له مزار نه یې لیدنه وکړه په دغه پلاوي کې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل هم شامل و نوموړي چې د ملنګ جان ترانې لوستې او اورېدلې وي وایي چې ملنګ جان د افغانستان د کلتور او تاریخ یو افتخار و
ملنګ جان یو ملي شاعر و ما خپل شخصا که د ولس پالنې د ملت پالنې او د هیواد پالنې سل ترانې اورېدلې اتیا به پکې د ملنګ جان وي ملنګ جان د افغانستان د کلتور او د تاریخ یو افتخار و زه ډېر خوشحاله یم چې نن یې پر قبر ولاړ یم خو ډېر به خوشحاله وم چې د ډېر ژوند کړی وای افغانانو ته خصوصا زموږ په شان نوي نسل ته ډېر څه پرېښي وای د ملنګ جان شاعري د ملنګ جان وطن دوستي موږ ته دا را زده کوي چې څنګه کېدلی سي چې یو شاعر ملتونه جوړ کړي او په ملتونو کې ثبات راولي ملت پالنه راولي او خپلواکي راولي
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې ملنګ جان د پښتنو د حقونو د تامین لپاره شاعري کوله
ملنګ جان خو زموږ ولسی شاعر و شعر چې د څه لپاره ایجاد شوی دی ډیرو کمو شاعرانو کې به دغه مسله او دا تومله و چې په خلکو احساس راوپري د ملي منافعو د درک لپاره او د خلکو د شعور کچه لوړه کړي همدغه شان کار او عمل ته خلکو هڅوي په دغه لړ کې شاعرانو کې تر ټولو نومیالی شاعر چې موږ درغه ملنګ جان ځکه ملنګ جان هغه څوک چې د افغان او پښتون د حقوقو د تامین لپاره خپل شعر وایو
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ماشومتوب کې ورته پلار توصیه کړې و چې د ملنګ جان شاعري ولولي
زه چې په اول سم خو ما یو د الفت شعر نه لسیو د ملنګ جان او لاته دا چې ماته په پلار وایي په علمي شاعرانو کې الفت ولول په ولسی کې ملنګ جان دا نو رسې ملنګ جان ما وکړه ملنګ جان ماته احساس جذبه او ملي شعور راکړه روسه شپوش شعر کې هنریت هم ډیرو مې ریواز حماسانه حماسمو عشق مو تغزل مو هنر مو زما په نظر دا یو استثنایی دی یعنی بخي او نابغه
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې د غفلاوی مشرقي کوله وایي چې د ملنګ جان مزار به په اساسي ډول ورغوي
استاد ملنګ جان ولسی خوږشب حماسي او ملي شاعر دی یعنی ملنګ جان استاد د هغه شخصیت چې دی ولسی ملي روحیا ورکوله چې نن هم زمونږ ځوانان او زمونږ خلک دغه سي مشران او دغه سي ملي حماسي شاعران ته ضرورت لري چې د وطن د مینی هغه روحیا لا پیاوړی کړي متاسفانه من خبر شوم چې د قبر تخریب شوی دی همدې ته پر راغلو چې یو احترام او یو دوام وکړو د خپل ملي شاعر ته او د دې په ترمیم کې به د اطلاعات فرهنګ وزارت عاجل اقدام کوي او د مقبرې خواوشا چې څه ضرورت دي هغه به برآورد کړي او انشاءالله په ترمیم چارې به موږ بشپړې.
ملنګ جان چې په 1914 میلادي کال د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ چمیار کلی کې زیږیدلی و. د درې څلوېښت کلونو په عمر د موټر په یوه حادثه کې ومړ او په خپل پلرني کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو له وتلي انځورګر امدالله ارباب سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک له لارې بېلابېل تحریکونه پیل کړي او تر ډېره حده په خپلو هڅو کې بریالی هم دی. دا چې نوموړی په نورو کومو فعالیتونو بوخت دی د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. تحریکونه خو واقعا تاسې ډېر چلولي دي، خو که د نور تحریک ته تم شو تاسو رزنو ملګری هم په دغه کې یو ځای شوي دي او دغه تحریکی پیوړی کړی دی. که یو مثال نیمی را کی تا دغه تحریک سا عکس العمل لیدلې؟
مننه عابد صاحب، اول خو تاسو په خپل یو دغه مشران نظم سر بدی تحریک کې استی چې همي تاسو مشوره او تاسو په شمول د نورو مشوره منګه اخلو، ځکه دا یو مشترک کوشش دی. لور کدی چا میرمن وینو هغه هم د یو چا لور ده. دا د یو کار دی چې په دې برخه کې موږ باید ټول ولس فکر ته دا خبره ورسو. تغییر خو زه چې وینم تر دې د ما زمنګ د عملی کار چون زه خپل هم ډیر لورین لرم شکر الحمدلله. دا خپل ازما د پاره یو کور کې یو چیلنج دی چې باید په دې برخه کې زه د خپل ځان اصلاح وکم، هغه څه چې زه ولستم په خپل عمل کم. نور د دین علاوه موږ ګورو چې په خوا به خلکو د خپل ځامن په حق لا پیغامونه خبرول. اوس چې موږ ګورو د چا چې لور وشي حقیقت کوي، مثلا مبارکي ورکوي او بل ته تصویر خبري او داسې نور. یو مثال د لاله خیل چې موږ نږدې ملګری دی، د لور تحریک یو تکړه غړی دی، هغه چې لور وشو هغه دوستان راټول کړل، د خوشحالي اظهار یې وکړو، خلک خبر کړل. نو دا یو هغه مثبت تغییر دی چې د لور په حق.
تاسو په خپل فیسبوک پاڼه باندې په اخترونو کې د پلاستیکي تمانچو د کلچر د لمنځوړلو لپاره هم یو کمپاین چلولو، دلته مدني فعالان هم در سره یو ځای شول او دا خبرې تر امنیتي چارواکو ورسوله. تر ډیره حده هغه تحریک ځای ونیولو. په هغه تیر اختر کې د پلاستیکي ټوپک او تمانچو رجحان کمو، ډیرو کمو محدود ماشومانو اخیستی وو.
دا ډیر اساسي پوښتنه ده او باید ولس دې مسلې ته ډیر جدي پام وکړي. مونږ د جنگ جګړې نه تیریږو، داسې نسل یو چې په جنگ کې رالوی شوی یو او په ځینې وختونو کې په شعوري توګه دا کوشش شوی چې زموږ ولس نوی نسل د تشدد د جګړې د ټوپک او دا په ځینو په اصطلاح د کلاشینکوف د کلتور سره آشنا کړي. د هغې دپاره مختلفې لارې دي چې مثلا دا سي ډي فلمونه چې په ځانګړي توګه په کوزه پښتونخوا کې جوړیږي چې د تشدد کلتور ته وده ورکوي. نو د ډېرو ملګرو په مرسته تیرو څو کلونو نه موږ کوشش روان کړی او له نیکه مرغه زموږ دغه غږ د فیسبوک او ستاسو په شمول د دوستانو په مرسته د رسنیو د لارې چارواکو ته ورسېدو او هغې بیا پرېکړه وکړه چې افغانستان ته به په ودونو یا مثلا په افغانستان ته به په د اخترونو په ورځو کې چې کوم پلاستیکي ټوپکې تمانچې پټاقې او بارود راځي د دې په هکله یو قانون هم پاس کړو چې دوی به دا نور بندۍ دا به نه را پرېږدي، ځکه ډېری تجاران چې هغې به نور هېوادونو ته تلل دا به یې راوړل. نو دا د ماشومانو هغه رواني حالت سره یو عمدي کار روان و چې دوی د وړکتوب نه د ټوپک او د تمانچې سره دوی نږدې وساتي. نو هغه کمپین بیا تر ډېره کامیاب په دې و چې مدني ټولنې، دوستان، علما کرام دې په ګډه موږ سره رسنیو هغې دا پیغام ولسته ورسوو، خلک یې په دې پوه کړل. ځکه په اخترونو کې موږ وکتل چې په ډېر غټ تعداد کې ماشومان به شفخانو ته د اختر په ورځ وړل کېدل، ځکه چې په هغه پلاستیکي تمانچو به د دې سترګې زخمي کېدلې، نور مشکلات به. نو هغه کار خو ختم نه دی، البته خلکو دا ومنله چې دا یو ستونزه ده او دا فکري بدلون چې دا ډېر زیات وخت اخلي. نو را روان اختر کې به انشاءالله هم د روژې په میاشت کې به دا کوشش کوو چې ځل بیا دا غږ پورته کړو. هغه تجاران چې هغې د پاکستان او د نورو هېوادونو نه دغه توکي راوړي، د هغې بدیل راوړي، مثلا رنګونه راوړي، مثلا نور نانځکې راوړي،
نور داسې بدلونه شته دی چې د امن او د پرمختګ او د ولست خدمت لپاره خلک آشنا کی په زیاده دی چې پلاستیکي تمنچې او ټوپکې راوړي.
د روسي پښتني په توګه باندې د حکومت تحریکونو کې چې تاسې فعال یې وخت په وخت د ټولنیز میډیا ته راوباسي، د کې هیڅ شک نشته دی چې تاسې په سلګونو لاروین یوازې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې او په نړۍ کې چې ستاسو پیغام سو غوري افغانان یوري خپلوي. د هغه دوستانو نه چې تر اوسه پورې په دغه کمپاین کې نه دی را شریک شوی څه غوښتنه لري؟
مننه عابد صاحب. اول خو زه ډیره زیاته مننه کوم د هغه دوستانو نه چې هغه کلم موږ په ګډ غږ کړی دی، هغه لبیک ویلی دی او موږ سره اوګه پوګه په خپل کلی ولس کې هر چی ته چې دی هغه پیغام ولس ته رسول دی. د لخت عزت کې د دې مهرباني دا او دا زما لپاره د خوشحالي خبره پدې ده چې موږ یو چاته په داسې یو جګړه تپل شوی وطن کې چلته جګړه روانه ده، ځوانان یو خبر اوري او هغه عملي کوي. دویم دا چې هغه ځوانان چې هغه ته زموږ پیغام تر اوسه نه دی رسیدلی یا رسیدلی دی، هغه په دې حق لا عمل نه دی کړی. هیله مته دا د زکه چې دا د یو فرد مسله نه ده او دا صرف زما د وس خبره نه ده، دا نه یوازې ستاسو د وس یا د یو رسنۍ خبره ده، دا به یو مشترک کوشش دی. ځکه که تشدد په ټولنه کې خپریږي نو د هغې نه ټوله ټولنه متاثره وي. نو هیله مته دا ده او دغه خواهش مې دی ته چې دی موږ سره په دغه رنګ کارونو کې نه تنها په فیسبوک کې مننه او قدردانی وکړي، بلکې عملا په خپل کلي ولس کې دغه کار شروع کړي، د خپل کورنۍ نه شروع کړي، د فرد او د ټولنې د فکر د تغییر لپاره، تر څو افغانستان د دې بحران نه ووځي او داسې یو طرف ته لاړ شي چې هغه تعلیم یافته ټولنه یې هغه د پرمختګ لپاره کار وکړي او وطن سوکاله کړي. ځکه چې ډېر زیات موږ زوریدلو نو که د دغې دومره بدبختۍ وروسته هم ځوانان عمل نه کوي او د تغییر لپاره کار نه کوي، نو دا به زموږ ډېر لوی بدبختي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې ایپسو یا نړیوالی رواني ټولنیزې موسسې د چهارشنبې په ورځ په سراج العمارت کې د هیله نمرې تر سرلیک لاندې د بیلابیلو پټو استعدادونو انځورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د انځورګرۍ د مینوالو د پام وړ وګرځېدل. نور حال په رپورټ کې درکوو. لنمری انزوریز نندارتون کې د بیلابیلو هغو انزورګرانو انزورونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې پټ استعدادونه وو او د ایپسو دفتر په هڅو را سرګند شوي وو. د یادې موسسې یو تن مسول سمی والله تو تاخیل د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د هیلي موضوع یې ځکه انتخاب کړي چې د ټولنې اړتیا ده.
د هیلي موضوع انتخابول دغه د ټولنې د ارزښت او ضرورتیا په اساس باندې موږ دغه موضوع انتخاب کړی ده او ومو غوښتل چې دغه موضوع د نندارتون، د تیاتر او ځینو نورو فرهنګي هنري مسایلو له لارې خلکو ته ورورسو.
له نندارتون څخه د انځورګرۍ د هنر په لسګونو ښځینه او نارینه مینوالو لیدنه وکړه. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې د نندارتون ننداره یې کړې وه. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې نندارتون دا سرګندوي چې انسان په هر حالت کې ناهیلې نشي.
هیله نمرې څلیک لاندې چې کوم نندارتون او موږ ولید او په هغه کې انسان د ماشومتوب نه رانیولې ده تر بوډاتوب پورې، هغه هیله او څه چې په دې ذهن کې لري چې یاره زه تعلیم وکړم، زما وطن ته سوله راشي، زما دغه ارمان دی دا باید پوره شي. دغه ټولې هغه هیلې امیدونه دي چې د دې پوره کېدل دي او دا باید مثبت طرف ته موږ وویو. ناهیلي باید نه شو هیڅکله.
زرلخت اوسینی وایي چې د نندارتون په لیدو یې د سولې هیله په زړه کې راوټو کېده.
البته هیله خو ډېره دی، خو چې ډېره هیله مونږ ولیده هغه د سولې په اړه. نو ځکه دلته په انځوریز نندارتون کې هم مونږ ډېر تصاویر داسې ګورو چې ټول د سولې په باره کې دي چې باید زموږ هیواد ته هیله د ټولو هیله همدا ده چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
ځوان شاعر او لیکوال محمود واکمن وایي چې د نندارتون ننداره کتونکو ته د یو حرکت پیغام ورکوي.
دغه انځور یو خاص څنګه نه چې مثلا
هیله نمری تر دې نام لاندې جوړ شوی دی. یعنی خلکو ته دا ډاډ ورکوي که تاسې په زړه کې لزان سره کومې هیلې ارزوګانې امیدونه لري که د هغې د تحقق لپاره کار وکړي شونی ده چې په لاس راوړي. یعنی خلک د لټۍ او تنبلۍ نه راژغوري او ورته د حرکت یو پیغام ورکوي.
د یادولو ده چې ایپسو یا نړیواله رواني ټولنیزه موسسه د تیرو درې کلونو راهیسې پر ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بیلابیلو هنرونو په برخه کې پټ استعدادونه را پیدا کوي او ټولنې ته یې ورپیژني. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.